د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د بلې او سات خبرونه وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره يم. د افغانستان د تازه پیښو، مهمو سیاسي تحولاتو او د سیمې د روسي وضعیت په اړه په روانه خبرونه کې چې تر 3 بجو پورې دوام کوي تازه رپورټونه، مرکه او مطالب اوریدلی شي. خو له هر څه مخکې مجاهد جواد درته د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي چې د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې به له نړیوالو ځواکونو څخه په ځینو برخو کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیت د انتقال لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شي. په غزه کې نن په لسګونو خلکو د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ، او په نړیوالو خبرونو کې به وري شي د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسلام آباد ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفیر وایي چې د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې به له نړیوالو ځواکونو څخه په ځینو برخو کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیت د انتقال لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شي. مارک سیدویل د چهارشنبې په ورځ وویل چې د لندن په غونډه کې به داسې شرایط او تقسیم اوقات جوړ شي چې د ځینو ولایتونو او ولسوالیو کنټرول به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د هیله وښوده چې ځینې هیوادونه به له دغه بهیر سره مالي مرستې هم وکړي. په غزنی کې نن په لسګونو خلکو د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. مظاهره چیانو ویل چې تیر شپه د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې څلور ملکي وګړي مړه او دوه نور ژوبل شوي دي. مظاهره چیانو له ځان سره مړي هم د ولایت مرکز ته راوړي وو. خو د غزنی د امنیت قومندان خیلباس شیرزوی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه ټول وژل شوي کسان وسلوال طالبان وو. په زابل کې د کابل کندهار پلوې لارې د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنه مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د زابل د امنیت قومندان جیلانی خان فرحي ازادي رادیو ته وویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو ټونس موټر له یو 303 ډبل مسافر وړونکي موټر سره وجنګېده. نوموړي زیاته کړه چې په مړو شویو کسانو کې یو ماشوم او یو مېرمن هم شامل ده. د اوروزګان په مرکز سرین کوټ کې نن د اوروزګان په سین باندې یو پل تر جوړېدو وروسته پرانستل شو. د اوروزګان کندهار د لوی لارې قومندان متی الله خان ازادي رادیو ته وویل چې دغه پل د نوموړي په شخصي پیسو باندې جوړ شوی دی چې شپږ شپېته متره اوږدوالی او درې متره سور لري. نوموړي وړاندې وویل چې په دې پل باندې 90,000 امریکایي ډالر لګولي دي. او د په کابل کې د صرافان د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهراني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 8 افغاني او 50 پوله، یو یورو 8 افغاني او 8 پوله، یو پوند 8 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 8 پوله، زر ایراني تومان 8 افغاني او 40 پوله، زر پاکستاني کلدار 1555 افغاني. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا فرشتي جلال عزیز خوري.
د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس پاکستان ته ورسید. د پاتری وکال کې چې باراک اوباما د متحده ایالاتو جمهوریت ریاست ته رسیدلې، پاکستان ته د دې هیواد د دفاع د وزیر اول رسمي سفر دی. ګیټس ویلي د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره د خبرو اصلي ټکی په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي ده. پاکستانی ورځپاڼه د نیوز لیکي د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته د خپل دورځنی سفر په پیل کې ویلي چې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ ای فرق کول یو عمده مسله ده. د وای په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو په نازایونه باید تر فشار لاندې راسي. کنوینو د دواړو هیوادونو باندې د پوینا لډیرو خنړیو او بیباک حمله سره مخامخ سي. ګیټس خبرداري ورکړی چې وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمو کې خوندې دي او دواړو ولسونو به تر هغه د حمله هدف چې دا پر ځایونه لمنځولار نسی. د بریتانیا یو چارواکی ویلي د هیواد په پاکستان کې د تروریزم ضد پلان لګښتونه ځکه درولي چې د انګلیسي پاوند بیا راچته سوی ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکی ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریزم او افراطګرۍ ضد پلان ځکه درول سوی چې بهرنیو چارو وزارت د پاوند د بیې د راټیټېدو له امله تقریبا 180 میلیونه ډالر تاوان کړی دی. هغه ویلي چې نور پروګرامونه لکه په افغانستان کې د مخدرو موادو ضد او په افریقا کې د جګړو مخنیوي پروګرامونه هم درول سوي دي. د دې مسلې نور تفصیل نه دی ترلاسه شوی. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون ویلي هغه اسلامي افراطیون چې د افغانستان او پاکستان په ګډو پولو کې فعالیت کوي نړۍ د لویو تروریستي حملو له ګواښ سره مخامخ کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت هیټی ته د نورو 4000 عسکرو او سمندري قواو د استولو اعلان کړی ترڅو هلته د ورستۍ زلزلې لامل د اورکو او بيځای سوي خلکو د پیدا کولو او ژغورلو په چارو کې مرسته وکړي. امریکایي مقامات وایي لدی سره منځني ختیځ او اروپا ته د عسکرو د استولو پلان لغوه کړ. لدی نوې اقدام سره به په هیټی کې د امریکا د عسکرو شمیر په مجموعي ډول 15000 ته ورسیږي. د امریکا د سمندري قواو یو اعلامیه وایي چې دا پریکړه په هیټی کې د مرستې لپاره د ضرورت د زیاتوالي پر اساس شوې ده. پرون هم په هیټی کې د 15 درجو په شاوخوا کې د ځمکې ټکانونه ثبت شوي دي، خو رپورټونه وایي چې زیانونه یې نه دي رسولي. ویره ده چې په هیټی کې به د وروستۍ زورورې زلزلې له امله د وژل شویو شمیر 3000 ته لوړ شي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په ناټو کې د مونتینګرو د شاملېدو ملاتړ کړی دی. میرمن کلینتن پرون په واشنگټن کې د دې هیواد له صدر اعظم میلو دیوکانویچ سره وکتل او ویل چې مونتینګرو به د اورو اتلانتیک هیوادونو د ټولنې خپلواک غړی وي. کلینتن ډاډ ورکړ چې امریکا د پخواني یوګوسلاویا له دی آزاد جمهوریت سره د قانون په اصلاحاتو کې مرسته ته تیار ده. قانوني اصلاحات هغه مسله ده چې اروپایي اتحادیه او ناټو تړون دواړو مونتینګرو ته د غړیتوب ورکولو لپاره شرط ټاکلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې هیواده افغانستان ته د ناټو تر قومنده لاندې د عسکرو د استولو په خاطر هم مننه وکړه.
دو بجې او شپږ دقیقې دي. د لندن کانفرنس کې افغان ځواکونو ته د خپل هیواد د یو شمیر سیمو د امنیت ساتنې د چارو پر سم سپارلو خبرې کیږي. د افغانستان د مدني ټولنې استازي وایي ځانګړي پیشنهادونه به د لندن کانفرنس کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه له ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره مرکه اورېدلای شي.
لیاو لاس نه یوازې اواز نه جګیږي، دا مسله شریکه ده او د ښه حکومت راوستل او د اقتصادي ودې تامینول او خلکو ته رسېدل له دواړو خوا نه حرکت غواړي.
بهرني ځواکونه وایي په غزنی کې د دولت وسلوال مخالفان وژلي، خو د سیمې خلک ادعا لري چې مړه شوي کسان ملکیان دي. د سرپل کوچیان شکایت کوي چې دغلته زورواکو د دوی څرځایونه په زور نیولې دي.
والی زما خپل د سلو کالمینه ماته وای د زورمندان سره نیمایکه دلته ته گزاره وکړه، دلته دې گزاره وکړه. ټول زورمندان دي چې پیلنم صاحب د قدرت دي، پیلنم توپک سالاران دي، پیلنم داغه څه چې هغه وای والی باغه کوي.
په هرات او هلمند ولایتونو کې د بیارغونې د بهیر په اړه هم رپورټونه درته لرو. د افغانستان او نړۍ په اړه نور مهم او په زړه پورې مطالب هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو اورئ. د لندن په کانفرنس کې چې راتلونکې اونۍ دایریږي، افغاني قواو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په یو مهالویش خبرې کیږي. د افغانستان جمهور رئیس د غونډې تخپل 15 کلن پلان وړاندې کوي چې له ځینو طالبانو سره روغه جوړه هم پکې شامله ده. په کابل کې د برطانیې سفیر په دې اړه په لندن کې خبر اعلانو ته معلومات ورکړي چې تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په کابل کې د برطانیې سفیر مارک سیدویل د چهارشنبې د ورځې په خبری غونډه کې وویل چې د لندن د کانفرنس د څېړنو یو مهمه برخه دا ده چې د افغانستان د کومو سیمو امنیت ښایي لومړی افغاني قواو ته وسپارل شي. دوی وویل چې د غونډې په یوې برخه کې هغه شرایط څېړل کیږي چې د هغو په اساس باید افغاني قواو ته د ځینو ولسوالیو او ولایتونو د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش برابر شي. خود دا هم ویل کچېرې د دغو ولایتونو او ولسوالیو نمونه سر له اوسه واخیستل شي، نو طالبان به په دغو سیمو کې تخریب کاری ته مخه کړي. د لندن د کانفرنس یو بل هدف دا دی چې د افغانستان د تیرو جنجالمنو انتخاباتو په نتیجه کې له رامنځته شوې بې اعتمادي او د طالبانو په مقابل کې د یو کلن اوږده جنګ نه وروسته په افغانستان کې فعالیتونو ته نوی قوت ورکړل شي. د برطانیې سفیر وویل چې د لندن کانفرنس چې د اداري فساد ضد مبارزه، امنیتي مسائل او د افغانستان اقتصادي پراختیا پکې څېړل کیږي، د دغه هیواد د چارو د بدلون او تغییر یو مناسبت ځکه دی چې د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره په دغه کانفرنس کې خپل کاري پلان وړاندې کوي. په کابل کې د برطانیې سفیر زیاته کړه چې کېدای شي بډایه هیوادونه د دغه کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د حکومت له پلان سره د مالی مرستې ژمنه وکړي چې غواړي وسلوال طالبان د مشوقاتو له لارې خپل پلاو تراولي. د برطانیې سفیر وویل چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو تقویه د لندن د کانفرنس د څېړنو یو برخه ده، خو بیا هم کېدای شي برطانیا او ځینې نور هیوادونه له افغانستان سره لوی پوځي مرستې اعلان کړي. په کابل کې د برطانیې سفیر مارک سیدویل په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دا خطر هم شته چې وسلوال طالبان د لندن له کانفرنس مخکې د افغانستان د امنیتی وضعیت اخلال لپاره په نورو بریدونو لاس پورې کاندي. د برتانی حکومت وایي 60 هیوادونه او 55 سازمانونه د لندن کنفرانس ته بلل شوي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هم د لندن د کانفرنس په اړه یو موضوع. افغاني مدني ټولنه وایي چې دوی د لندن کانفرنس ته مشخص وړاندیزونه لري او په نوموړي کانفرنس کې بعد دوی د استازو لخوا وړاندې شي. د افغانستان د مدني ټولنو استازو د پنځشنبه پر ورځ په جوړه شوې غونډه کې ویل چې دوی هیله مند دي چې د لندن په کانفرنس کې به د دوی طرحې او وړاندیزونه په پام کې ونیول شي. ټاکل شوې ده د لندن نړیوال کانفرنس ته روانې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د لندن د نړیوال کانفرنس جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د افغاني مدني ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به هم په دې کانفرنس کې خپلې طرحې او غوښتنې وړاندې کړي. د افغانستان د مدني ټولنو د ارګانونو استازو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د لندن په کانفرنس کې به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د ښې حکومتدارۍ او عدالت د رامنځته کېدو او په دې هېواد کې د اقتصادي ودې په اړه خپلې مشخصې طرحې وړاندې کړي. افغانی مدنی ټولنی وایي چې درې تر استازیه د لندن په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. یو له دغه څخه انجینر جان محمد نوموړي کانفرنس ته د وړاندې کېدونکو امنیتی طرحې په اړه وویل:
د ملیشو په ځای ډېر تاکید په دا موجوده ملي اردو او ملي پولیسو باندې وشي. د کورو د تلاشي په وخت کې باید د افغاني دود او کلتور پر وړاندې قواوی تربیه شي، بیا وروسته د تلاشي کې د شکایاتو د څېړنې لپاره یو آزاد یونټ باید جوړ شي. د نظامي قواوو لخوا د کومکو ویش باید ونیسي. شخصي امنیتي کمپنیو زیات استعمال هم باید ودرېږي.
افغانی مدني ټولنې وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د لندن په نړیوال کانفرنس کې د وړاندې کېدونکو طرحو په جوړولو کار کړی او هڅه کوي چې په پوره توګه یې غوښتنې په دې کانفرنس کې په پام کې ونیول شي او په افغانستان کې عملي شي. د دې ټولنې مسؤلین وایي چې د ښې حکومتدارۍ، د عدالت د ټینګښت، د بشر له حقوقو څخه دفاع او ښځو او ځوانانو ته د زده کړې او کار د زمینو د برابرولو لپاره هم مشخصې طرحې لري. د افغانی مدني ټولنې یو بل غړې ارزو قانې چې ټاکل شوې ده د لندن په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي وایي چې په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې هم دوی وړاندیزونه ولري.
تفکیک مشخص بین اهداف نظامی و کومکا و
مساعدات دا وایي د پوځي اهداف او بشری مرستو ترمنځ توپیر د دې هیواد له طبیعي منابعو څخه پراخه استفاده او کرنې ته ډیره پاملرنه، د اساسي څنګه جوړول او پراختیا، له موجودو منابعو څخه ښه استفاده، د ښځو او ځوانانو لپاره د روزنیزو پروګرامونو برابرول تر څو هغوی وتوانیږي کار وکړي او خپل اقتصاد پیاوړی کړي. ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سربیره به د کابو شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې برخه واخلي، د رواني میلادي میاشتې په 28مه نیټه جوړ شي. افغان دولت وایي چې د لندن په نړیوال کانفرنس کې به د امنیت د ټینګښت، د نړیوالو مرستو د جلبولو او لګښت، د ښې حکومتدارۍ او له مخالفینو سره د ملي پخلاینې مشخصې طرحې وړاندې شي. په عین حال کې افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان دولت له تیرو نړیوالو کنفرانسونو څخه لکه څنګه چې لازمه ده استفاده نه ده کړې او باید هڅه وکړي چې د لندن دې مهم نړیوال کنفرانس ته پیاوړې طرحې وړاندې او ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي راډیو ده. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د ځانګړو طرحو د جوړولو لپاره د ولسمشر حامد کرزي غوښتنه منلې او خپل کار یې پیل کړی دی. د ښاغلي احمدزی په وینا دا طرحه به د لندن په غونډه کې هم تر بحث لاندې ورنول شي. نور په دې مرکه کې چې په کابل کې د ازادي راډیو همکار حمید مومن له ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره کړی ده.
ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی، اوس افغان ولسمشر حامد کرزی له تاسو نه غوښتلې چې په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره ځینې ځانګړې طرحې ترتیب کړي. تاسو آیا دا غوښتنه منلې ده او عملاً مو په دې اړه کار شروع کړی دی؟
جناب رئیس لمانه دا وختنه کړی او د افغان دی او کبه پایس ما د خپل اخلاقي مسؤلیت ګڼلې دولت کې دی وسره مرستو زه د دولت غلی نیم اما د افغان یو فاک پایس باندې دولت را باندې حق لري چې داسې یو ملي مسلې کې اقدام وکړم. بله دا وختنه وشوله او بل پرون ما اوله مسوده رئیس ته او د دوی د کابینې همکارانو ته وړاندې کړله، دوی پکه تفصیل ورباندې غور وکړه او تسلاغ نه دا چوکاټ ومنه او دا اجازه یې ورکړله چې چوکاټ باندې اول مختل عدلی مقامات سره او مخصوصا قاضي قضات سره خبرې وسي او دوم بینلی ټولنې سره اول بحث شروع سي. پرون دا بحث بینلی ټولنې سره وسو او هغوی تر سبا د جمعې تر ماښامه پورې وخت لري چې هغه وړاندیزونه چې هغوی هم لري را سره شریک شي. پس له هغه نه به زه د شنبې په ورځ کې دومه مسوده رئیس ته وړاندې کړم او په عین حال کې قاضي قضات صاحب ته به ولیږل شي تر څو د افغانستان اساسي قانون او نورو قوانینو په مبنا باندې استوري او
ډېر مننه ډاکټر صاحب. البته تاسو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په محل هم په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره ځینې ځانګړې طرحې درلودلې، آیا دا هماغه طرحې دي که نه؟ په دې کې ځینې نوي مسایل شامل
دي؟ البته مشابه دي اما ځینې فرق لري، ځکه چې باید دا طرحې اوسني دولت ته جوړ شي او واقع بینانه یې چې پور باندې عمل وسي. نو ترکیب له نظر نه نوی افکار می وړاندې کړي دي چې د هغه په اساس باندې یمو ټولنې کې دا هیڅ پیدا شي چې دولت جدي دی او غواړي په دې امر باندې اقدام وکړي، اما په عین حال کې باید دا واقع بینانه یي چې دوی امکانات او شرایط او خنډونه څه دي.
آیا تمه ده چې په دې طرحو چې تاسو یې وړاندې کوئ د لندن په غونډه کې هم بحث وشي؟ ځکه نړیواله ټولنه په افغانستان کې یوه اساسي اندېښنه چې لري هغه د اداري فساد موجودیت دی دولتي ادارو کې.
پرون اوله مقدماتي طرحه بینالمللي ټولنې سره چې د لندن د کانفرنس تیاري نیوله شریکه شوله او له دې نه هرکلی وشو. تر شنبې پورې به دا دوم مرحلې ته لاړ شي چې دقیق تره شي او هلته به د لندن کنفرانس کې د افغانستان د دولت له یو کاغذونه او وړاندې شي او تعقیب د دې په اساسي توګه د لندن او د کابل کنفرانس ترمنځ وشي.
ډاکټر صاحب یوه بله موضوع که تاسو لږ روښانه کړئ، آیا په دې طرحه کې نړیوالې ټولنې ته هم ځینې ځانګړې سپارښتنه شته؟ چون په هیواد کې دا انتقاد هم کېږي چې که له یوې خوا په دولتي ادارو کې فساد موجود دی، د په نړیوالو ادارو که هم د فساد نخې نخانی لیدل شوې دي، آیا هغه د پاره هم څنګه ځانګړې سپارښتنه شته؟
معلوم ده پرون د ملګرو ملتو خاص استازي ته ما څرګنده کړه چې یو راپور د تفتیش د ډېر معتبر د تفتیش ادارې د امریکې د دولت نه وتلې او هلته د ملګرو ملتو د تدارکات مؤسسه یعنی یوناپس ډېر بد فساد اعمال څرګند کړي دي. همدارقم دا یوازې بررسي د تفتیش اداره نه ده، محکمې د امریکې کې یو پخوانی مشر د یوناپ په اداري فساد باندې محکوم سو او محکمه سفارش وکړه چې هم دولت د امریکا او هم دولت د افغانستان دا تعقیب کړي. نو په دې اساس باندې ضروره ده چې مخصوصا د قراردادو په نیولو ورکولو کې او تدارکاتو کې او نورو امورو کې هم نړیوالې تر اصولو کې او عملي کولو د هغو اصولو کې او هم د افغانستان د حکومت په برخه کې ځینې بنیادي تحولات راسي او دا به معلوم در له یو لاس نه یوازې آواز نه جګېږي. دا مسله شریکه ده او د ښه حکومت راوستل او د اقتصادي ودې تامینول او خلکو ته رسېدل له دواړو خوانه حرکت غواړي.
ستاسو په نظر باندې د دغه طرحو د عملي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ څومره ضروري دی؟
ملاتړ په دې توګه ضروري ده چې دوی باید خپل اعمالو کې تغییر ورکړي، اما تر ډېره حده پورې په دې برخه کې دولت استقلالیت لري او د ټینګې سیاسي ارادې سره که ټینګ سیاسي اراده موجوده وي او عملي لارې موجودې هلته اقدام کېدای شي. موږ باید اوس هغه امورو باندې اقدام وکړو چې د یو جیپ حیثیت لري چې موږ په بدو لارو کې په آرام وګرځي. د بینالمللي ټولنې ځینې نظریات لکه دا غوندې دي چې سړي ته یو ډېر مفشن مرسیدس بنز موټر واخلي، هغه دومه درېمه مرحله ده. اداري فساد په یو ورځ کې نه محوه کېږي، موږ باید مراحل په ډېر تدبیر باندې برابر کړو تر څو وړاندې لاړ شو. اما د دوی مرستې په عملي توګه په کار دي، مګر اراده، تدبیر او ابتکار باید د افغانانو وي، ځکه چې موږ په دې پوهیږو چې څنګه ډوډۍ مستقیمن خولې ته ورسوو او په سر یې تاو نه کړو.
ډاکټر اشرف غنی احمد زیو چې په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره ځانګړو طرحو په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو، کابل، جلال آباد، خندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. نړیوال ځواکونه وايي په غزنی ولایت کې د دولت یو شمیر وسلوال مخالفان وشلي، خو د سیمې خلک ادعا لري چې وشل شوي خلک ملکیان دي. د سیمو خلکو مړی خار ته راوړي او لاریونه هم تر سره کړي دي. تفصیل د دواخان مینپال په ریپورت کې اورو.
لاریون کوونکو چې د څلورو وژل شوو جسدونه د غزنی د ولایت مقام مخې ته د احتجاج په ډول ایسي وو. د نړیوالو ځواکونو پرخلاف شعارونه ورکول، دوی ویل چې دغه کسان یې تیره شپه په کرباغ ولسوالۍ کې وژلي دي. دوه تنه لاریون کوونکي وایي چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول ملکي وګړي دي چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکه نه درلوده. خو د غزنی امنیه قمندان مال پاسوار خیال باشیرزوی وایي چې وژل شوي او ژوبل ټول وسلوال طالبانو چې د ده په خبره تیره شپه پرې نړیوالو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي دي. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې وژل شوي ملکي وګړي وو چې د نوموړي په وینا له دوی سره یې اړیکه نه درلوده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د کابل چاپ مطبوعاتو نن په خپلو غنو کې د افغانستان د حالاتو په اړه تازه ریپورټونه او مطالب خپاره کړي. حمید ممن د کابل چاپ رسپانو ته کتنه لري.
رحن نجات په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د مالیه وزیر سرګندونه راغسه او لیکلې د سره لده چې په افغانستان کې پخلاینه له جنگ نه خوره ارزانه ده، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې یو ښه همکارانه ده پاتې شوه. روسپن په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو په نه اغیزمنتیا بحث کړ او د هغې اساسي علت د مرستو په لګولو کې د دولت بیواکي بلل. روسپن په دوام کې دولت ته سپارښتنه کړې چې د لندن غونډې ته داسې طرحې وړاندې کړي چې له مخې نړیوالې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګول شي او په دې ترتیب سره د دولت کړنې هم اغیزناک شي. په ورسپانه کې د کابل د روسي حمله په تړاو د سلورو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړل شوی او د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د رئیس په حواله لیکل شوی چې دغو کسانو په فروشګاه باندې په شوی حمله کې مرسته کړې. هیواد په خپل سرمقاله کې د افغان دولت د بودیجې له لارې د نړیوالو مرستو د لګولو په موضوع بحث کړی او په دې اړه د سار او انسجام بورډ سپارښتنې ته اشاره لیکلې ده چې په 50 نه بلکې په 100 دا ټولې مرستې باید د افغان دولت لخوا ولګول شي. ورسپانه یو ځل بیا په افغانستان کې روانو پیښو سره د رسنیو چلند کتنه کړ او لیکل دي چې د پیښو ډراماټیک کول په خلکو کې د ډار او ناهیلۍ روحیه راټوکوي. ویسا بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې لویدیځوال په افغانستان کې د فساد تر ټولو ستر شریکان دي. روسپانه په دوام کې لیکل دي چې په 1450 افغانان په دې باور دي چې بهرني سازمانونه او نا دولتي موسسې د دې لپاره افغانستان ته راغلي سو خپل جیبونه ډک کړي. روسپانه په خپل سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو په روسي راپور له دې عمله انتقاد کړی چې حقایق پکې زبل شوي او لیکل دي چې د لندن د غونډې په درشل کې د دې راپور د خپرولو اساسي هدف د افغان ولسمشر تر یو ډول فشار لاندې راوستل دي. په دوام کې لیکلي که څه هم د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د اداري فساد اصلي سټې نه دی افشا کړي، خو افغان ولس خپل وژونکي لوټماران او غلط ډېر ښه پېژني. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپاره کړې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور بحث کړ او په عین حال کې د سازمان ته سپارښتنه کړې چې د شمیرو د خپرولو پر ځای د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره له دولت سره همکاري وکړي. خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې د سار او انسجام د بورډ په پرونۍ غونډې تبصره کړې او په افغانستان کې د شوو مرستو په سمه توګه د لګولو لپاره د دغه بورډ رول خورا مهم بللی دی.
ملي ارمان هم پخپل لومړي مخکې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه پخپور شوی روسي راپور تبصره کړی او په دې اړه د افغان دولت غبرګون ته په اشاره لیکلی دی چې څوک حق وای افغان دولت او کملګر ملتونه. روسپنه په خپل سر مقاله کې بیا یو څه سرګند بحث کړی او د دې راپور په وړاندې د دولتي چارواکو غبرګون ته په اشاره لیکلی دی چې لمر په دوو ګټو نشي پټېدلی. روسپنه د خپل بحث په دوام کې په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ولسمشر کرزي شکایتونو ته په پام سره لیکلی دی چې ښه به دا وایي چې دولتي چارواکو دا راپور تایید کړی وي او د فساد پر ضد د غوڅې مبارزې ڈاٹ ور کڑے وے.
آزادی راڈیو
د ملی یووالی او تفاهم وسیله
دا وسیله حضرت نجدی وساتئ او د ملی یووالی تخم وکړی.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم به زیم هم به ته.
تاسو زمون غغل آزادی رادیو اورید. سری پول کوچان شکایت لري چې زورواکو د غلطه د دوی سرزینه په زور نیولې او په هغه کې کرکیله پیل کړی ده. پاینه حل کې د سری پول والی بیا وایي چې د دې مسلې د سیډول لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. لسیمینه سمیولا غختون په دې اړه رپورت برابر کړی.
د سرپل ولایتي چارواکي د مالچرونو د غصب او منځوړو د مخنیوي پړه د سیمه زورمندانو په وړاندې پاتې راغلي دي. د سرپل ولایت د انګوت، بغاوي، قلای ساخته، خانقای ملکی، اختاش، کورک، خارکش، بشکپی او سیدآباد سیمه مالدار او کوچان شکایت کوي چې په زرګونو جریبت سرځایونه یې سیمه زورمندانو غصب کړي دي او کښت پکې کوي. ولایتي چارواکي وړاندې دولتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او د دوی غږ نه اوري. د اختاش اوسېدونکی اسدالله وایي چې په سرپل ولایت کې د قانون د حاکمیت نشتوالی لامله دوی یو ځل بیا د تړل شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي او ماجر شي.
زموږ هغه مالچرونه چې ټول د خلکو مات کړي دي، د هغه زورواکانو په لاس کې دي. زموږ څنګه چې په املاکو کې موږ هغه مځکه لرو، سبت لرو، یعنی د حد و حدود په مشکلي کلی لرو، نن دوی را ولاړ شي وایي دا ملک دولتي دی، دولت موږ ته را کړی دی، بس کلا بندې ده، لیفه ده، نن ستا سره همسایه، سهار د بل چا سره همسایه. موږ دغه ته اوس مجبور یو چې بیرته به په افغانستان پرېږدو، ماجر کېږو به. موږ
د سرپل ولایت یو بل تن اوسېدونکی عبدالحق هم دې ته ورته شکایت کوي چې د ولایت په سطحه سل کلن د کوچیانو مالچرونه او مینې غصب شوي دي.
د ولایت په سطحه زموږ اکثریت مالچرونه، ورشوګانې، مینې غصب شوي دي. موږ په دستهجمعي سره هم ولایت ته درېدلو، انفرادي هم درېدلو. چې زموږ بس خصن جواب خو راته وایي چې تاسې هم ګزاره وکړي، دوی هم ګزاره وکړي. موږ خو دلته د سلو کالو تقسیمات د دې هر چا سره، د هر قوم سره معلوم دي، د هر چا مینه معلومه ده، ورشوې معلومه ده، خو زموږ ورشوګانې فعلاً غصب شوي دي.
د سرپل ولایت د سیدآباد اوسېدونکی زرخان وایي په دغه ولایت کې پخواني ټوپکیان پوره خپلواک چلوي. د دوی د زور او واکمنۍ له مخې ولایتي چارواکي خپلواک نه دي. څه چې زورمندان وایي هغه به کوي.
چمن خو نو داسې دی صاحب چې زورګرانو چپه کړی. دا درې کاله کېږي چې دعوه لرم، پیلن و دا خپل دا سرپل والي مې بوتی، والي زما خپل د سلو کالو مینه ماته وایي د دې زورمندانو سره نیمایي که دلته ته ګزاره وکړه، دلته دوی ګزاره وکړه. ټول زورمندان دي چې پیلنم صاحب د قدرت دی، پیلنم توپک سالاران دی، پیلنم د هغه څه چې والي هغه وایي والي به هغه کوي. که هغه والي ونه کړي، والي به په هغه ورځ نه وي په سرپل کې.
خو کله مو چې د مالچرونو ستونزه د سرپل والي محمد بشیر قانع سره شریکه کړه، هغه ومنله چې د مالچرونو ستونزه د هیواد په سطحه یوه لویه څو کلنه ستونزه ده او د دغه ستونزې د هواریدو په خاطر یوه شپږ کسیز کمیسیون ته وظیفه سپارلې چې سر له سبا به خپل کار پیل کړي.
یک کمیسیون شش نفری را دایر کردیم که شاید فردا
یوه شپږ کسیز کمیسیون ته وظیفه سپارل شوې ده چې سر له سبا به هغو سیمو ته چې خلک د مالچرونو د غصب او منځوړو شکایت کوي سفر کوي او له نږدې به د سیمې له خلکو سره ګوري او نظرونه به اوري. کوم مالچرونه چې د یوه دوه پنځو او لسو کلونو په اوږدو کې اړول شوي دي، عملا یې مخنیوی کوي. کوم کسان چې اوس مالچرونه اړوي، د قانون منګولو ته یې سپاري. موږ پرېکړه کړې ده چې د سرپل په ولایت کې به د مالچرونو ستونزه هواروو. د سرپل والي د دغه ولایت د رمو خاوندانو او کوچیانو ته ډاډ ورکوي چې مالدارۍ د روزنې او ودې په هدف د ښو څړځایونو د برابرولو په خاطر د مالچرونو ستونزه د دغه ولایت د سپینګرو په مرسته هواروي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندز یاو، خوست یاو او پیخور و سوات سلو راتیا. موگ ستاسو لیکونو تا گورو تاسوی نتیجو تا گوری. په افغانستان کې د ماسپخین دوانی می بجی دی ل فرشته جلال زئی څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې به له نړیوالو ځواکونو څخه په ځینو برخو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د ساتنې د مسؤلیت د انتقال په اړه یو مهالویش جوړ سي. د جرمني حکومت وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی راتلونکې اونۍ برلین ته ځي. افغان او بهرنیو ځواکونو پرون دا سره ومنله چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د عسکرو شمیر تر اعظمي حد زیات سوی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس پاکستان ته ورسید. د متحدو ایالاتو حکومت هیټی ته د نورو څلور زره سمندري عسکرو د استولو اعلان کړی تر څو هلته د زلزلې له امله د ورکو او بې ځایه سویو خلکو د پیدا کولو او ژغورلو په چارو کې مرسته وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په ناټو کې د مونتینګرو د شاملېدو ملاتړ کړی او له دغه هیواده یې مننه کړې چې افغانستان ته یې د ناټو تر قومندلاندې عسکر استولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن پاکستان ته په ناڅاپي سفر ورسید. ګیټس هیله من دی چې په دې سفر کې به دوه اړخیزه اړیکې پیاوړې کړي او اسلام آباد به تبه ډاډ ورکړي چې واشنگټن به د اوږدې مودې لپاره په خوا کې وي. ګیټس به په دې سفر کې د غراس پر اسلام آباد هم فشار راوړي چې دا هیواد د هغو طالبانو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې په امریکایي او د ناټو پر ځواکونو حمله ترسره کوي. پاکستان او سیمې ته د امریکا د دفاع وزیر د روسي سفر او د هغه د روسي سرګندونو تفصیل نوریاس نوري د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو پر بنسټ برابر کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د تیر کال راهیسې له هغه مهاله چې باراک اوباما د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړی دا لومړی ځل دی چې پاکستان ته سفر کوي. ګیټس په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې دای په دې دوه ورځني سفر کې د امریکا ضد احساساتو زموږ د ویزو ستونزې او د اتباعو د زورولو په ګډون لاندمن مسایل مطرح کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ګیټس نن وویل چې د پاکستاني طالبانو او د هغو د افغان متحدینو ترمنځ بیلتون د کرښې ایستل د ګټې پر ځای تاوان پیښوي او د ډیورند د کرښې په دواړو غاړو کې طالبانو د پناه ځایونو په وړاندې اقدامات ضروري دي. د پاکستان حکومت پر هغو طالبانو چې د دې هیواد په دولتي اهدافو یې حملې ترسره کړي په وروستیو کې پوځي عملیات پراخ کړي، خو تر اوسه د واشنگټن هغو فشارونو ته غاړه نه ده ایښې چې په قبایلي سیمو کې د هغو طالبانو په وړاندې د جدي اقدامات وکړي چې حملې په پاکستان کې دننه اهدافو باندې نه بلکې د دې سرحد دې غاړې په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو متمرکز دي. پاکستان ویلي چې په اوس وخت کې تر ډیره حده د پاکستاني طالبانو په وړاندې په عملیاتو کې ښکیل دي او ورسره یو ځای د بلې جبهې د پرانستلو توان نه لري. خو کارپوهان وایي چې پاکستان افغان طالبانو ته د هغو عناصرو په سترګه ګوري چې کولی شي ورڅخه په افغانستان کې د دې هیواد د زاړه دښمن هند نفوس په مخنیوي کې کار واخلي او هم دغه عناصر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې که چیرې ګډوډي رامنځته کیږي کولی شي چې د پاکستان ګټې خوندي کړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پاکستان په نیوز ورځپاڼه کې په یوه تبصره کې چنن خبره شوې ویلي چې دا مهم ټکی باید هیر نشي چې پاکستاني طالبان له افغاني طالبانو او القاعده سره په یو وخت عملیات ترسره کوي او دا ډیره مشکله ده چې دغه ډلې سره جلا کړی شي. د امریکا د دفاع وزیر اسلام آباد له تک د مخه له نوې ډیلي څخه هم کتنه کړې وه. ګیټس خبرداری ورکړ چې که پر ممبئی د 2008 کال په شان حمله بیا تکرار شي ممکن هند پاکستان پر ضد له قوې څخه کار واخلي. رابرټ ګیټس په سیمه کې د بې ثباتۍ او ناامنیو په اړه د امریکا اندېښنه څرګنده کړه او دا یې ومنله چې که پر هند لکه د تیرو حملو په څیر چې په پاکستان کې میشتو سخت دریځو ډلو تنظیم کړی وي تکرار شي نو دا ځل به هند ته ګرانه وي چې لاس تر زنې کښېني. ګیټس له هندي چارواکو من جمله د دې هیواد له صدر اعظم سره له خبرو وروسته په نوې ډیلي کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل دا به غیر عقلاني نه وي چې که داسې فکر وشي چې په هند نورې حملې وشي نو دا هیواد به نور ونشي زغملی. هند ته د ګیټس له دې سفر څخه هدف دا و چې د امریکا او هند ترمنځ اړیکې چې په وروستیو 15 کلونو کې پراخې شوي لا پسې پیاوړې شي. ګیټس وویل نوې ډیلي، اسلام آباد او واشنگټن نن ورځ له یوه ګډ دښمن د سخت دریځو ډلو له یوې شبکې سره مخامخ دی. ګیټس وویل د القاعده تر مشرۍ لاندې له دغو فعالیتونو څخه هدف یوازې د افغانستان یا پاکستان بې ثباته کول نه دي، بلکې دوی غواړي چې ټوله سیمه بې ثباته کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې اور ته هم لمن وهي. ګیټس له افغانستان سره د هند اقتصادي مرستې ډېرې مهمې وبللې او وویل چې هغه هڅې چې موږ یې په افغانستان کې پر مخ وړو د ډېرو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت خونځې به بیرته په اساسي ډول ورغول شي. د ګرمسیر ولسوالۍ دغه ښکلی خونځې یوه اونۍ وړاندې هغه مهال تر سوځېدو وروسته ونړول شو چې د لارون ګډونوال ورته ور واچو. تر دې وړاندې په دې خونځې کې په زرګونو زده کوونکو زده کړه کوله. د دې خونځې زده کوونکي وایي دولت باید دا خونځې ورته زر تر زره بیرته ورغوي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت هغه ښکلی ښوونځی چې سلګونو زده کوونکو په کې تر نږدې یوې اونۍ وړاندې لا هم زده کړه کول. تېره اونۍ د یوې مظاهرې څو قهرېدلو کسانو دغه ښوونځی په اور لوله پاک کړ، بامونه یې راچفا سوه او درسي سیستم یې له منځه ولاړ. په دې ښوونځي کې اوس نه کتاب سته نه چوکۍ. د ښوونځي استادان وایي خورا منظم درسي پلان یې درلود او تازه ورته ډېرو زده کوونکو له لرې سیمو نه هم مخه کړې وه، خو اوس مهال یې دا هر څه په یوه وحشت بدل شو. د دې ښوونځي زده کوونکي د خپل مکتب پر ودانۍ شاوخوا راګرځي او د ښوونځي د بیا رغونې غوښتنه کوي.
دلته ګرمسیر په ولسوالۍ کې موږ تر شپږم ټولګي پر زده کړه کوله. د لیرو ځایو څخه شاګردان ورته تلل، موږ ورته راتلو، خو هر څه نه د امنیت په کیسه کې و، امنیت و که نه ولا به ورته راتلو. خو اوس هغه د هغه مکتب اوس راسوسو، نو موږ چې زده کړه چیرې وکړو، چیرې درس وایو او په کوم ځای کښېنو، ټول یې سره وپاشلو او ځاله یې راسوسو. زه
زه د والي صاحب څخه دغه هیله لرم چې زموږ مکتب ژر را جوړ کړي. زما مور و پلار په دغه فکر کې دي چې زه به زما سه بچه سه جوړېږي چې مکتب نه وي، زموږ مکتب را وسوځي. زه د والي صاحب او نړیوالو څخه دغه هیله لرم چې موږ ته مکتب ژر تر ژره جوړ کړي او بیا داسې پاتې نه شي لکه د نورو ولسوالیو مکتبونه چې وسوځي به پر هغه مخ پاتې شي.
تېره ورځ د هلمند والي محمد ګلاب منګل، د ملي اردو د 215 اتل کل اردو قمندان شیر محمد زاځی، په جنوبي زون کې د ایساب ځواکونو قمندان جنرال کارتر، د ولایتي شورا رئیس او ډیرو نورو قومي سپین ژورو په ګرمسیر کې د ښوونځي د بیرته جوړولو او زده کوونکو ته د ډاډ د ورکړې په خاطر تللي وو. د هلمند والي د هزار جفت د ښوونځي د بیرته جوړولو خبره وکړه. د غونډې پر مهال چې د سلګونو کسانو په ګډون جوړه شوې وه، د ګرمسیر ډیرو خلکو د تیرسي او مظاهرې د زیانونو د اوښتلو په خاطر بخښنه وغوښته. د باز محمد په نوم یو قومي مشر په ګرمسیر کې د عامه خدمتونو پر موجودیت خوشحالي وښودله. هغه هلته د کلینیک، پاخه سړک او د بیلابیلو نورو پروژو یادونه وکړه. د په عام محضر کې د خلکو او دولتي ادارو نه د مظاهرې پر مهال د اوښتې زیان په اړه بخښنه وغوښتل. ژمنه یې وکړه چې د ګرمسیر خلک به بیا داسې نه کوي، خو اوس د خپل ښوونځي د جوړونې غوښتنه وکړه.
دا چې په ګرمسیر کې ولې داسې واقعات راځي، دا خو دېرش کاله د جنگ صحنه تېره شوې ده. موږ ځوانان په جنګو کې سپین ږیري شول، موږ ځوانان کوچنیان په جنګو کې ځوانان شول. حتی موږ خپل پر اولادو باندې تر اوسه داسې حاکمیت نه شو پیدا کولی چې موږ سوله په منلې وای. نو دا چې موږ څخه موږ په مابند کې زموږ د دوستانو په مابند کې دښمنانو فرصت پیدا کړی دی، دا یو خطرناکه واقعه وه. بیا هم د جرات ما والي څخه زه دا هیله لرو چې دغه مکتب بیا راته جوړ کړه، بیا راته جوړ.
د ګرمسیر ولسوالۍ د لشکرګانه نږدې 80 کیلومتره لرې په جنوب کې خورا پراخه کرهنیزه ولسوالۍ ده. هلته دوه نور ښوونځي هم سته، خو ښوونیز حالت یې دومره ښه نه دی. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د ګرمسیر په ښوونځي کې د نږدې 3000 کتابونو تر څنګ د 300 قرآن شریفونو د سوځولو خبره هم وکړه. هغه یو ځل بیا د ګرمسیر خلکو ته د هزار جفت د ښوونځي د جوړولو زیری ورکړ. د ښوونځي په سوځېدلي انګړ کې د ولایتي بیا رغونې د ټیم له غړي سره د ښوونځي د بیرته جوړونې قرارداد لاسلیک کړ او د ګرمسیر له خلکو نه یې غوښتنه وکړه چې بل ځل دا ډول هڅو ته متوجه وي او د عامه شتمنیو د زیان څخه ځان وساتي.
پرون پرستانو مکتب ته ور واچوه، نن د پیرټي مشرې ما سره قرارداد امضا کړ، بیرته د مکتب ته پیسې ورکړې او نن به د کار بیا شروع شو. هلته ما مخکې چې راتلم افتتاح مې وکړه، نن به د مکتب کار بیا شروع کیږي. ترستانو ستا د اولاد په وړاندې، ستا د اولاد په مخ مکتب وتاړه، ور یې واچولو په کنډواله او په تورو سکرو یې بدل کړ. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت او زموږ نړیوالو دوستانو بیا پیسې ورکړي چې دا مکتب بیا جوړو. قرآن عظیم شان د دفاع په نوم تر دې بهانه لاندې، تر دې پلمې لاندې چې قرآن عظیم شان تصفکوي شوی دی، سلګونو قرآن شریفونو ته ور واچو.
د ګرمسیر ولسوالۍ دغه ښوونځی په هغه مظاهره کې وسوځول شو چې سلګونو کسانو په دې موخه چې درویشان کې بهرنیو ځواکونو د یوې چاپې پر مهال قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. په اوسنیو پلټونو کې جوته سوې ده چې د هغه مظاهرې تر شا د دولت د مخالفینو لاس هم و او هڅه یې دا وه چې په ګرمسیر کې دولتي تاسیساتو ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هغه حکومتونه چې په جدي توګه د بشري حقونو په تر پښو لاندې کولو تورن دي، په تېر یو کال کې هم خپل حملې پر بشري حقونو او د دې حقونو پر مدافعینو او سازمانونو زیاتې کړې دي. دا خبره پر بشري حقونو د څارنې سازمان په خپل رپورټ کې چې د نړۍ د بشري حقونو د وضع په اړه دی خپور کړی دی. د دې رپورټ مهم ټکي صالح ساغزی خالقي وړاندې کوي.
پر بشری حقونو د څارنې سازمان د 2010 کال په راپور کې له ټولو هغو حکومتونو څخه چې بشری حقونو ته احترام کوي غوښتنه کړې چې پر بشری حقونو باندې له تیرې کوونکو هیوادونو سره په خپلو دو اړخیزو اړیکو کې بشری حقونو ته تر ټولو مهم ځای ورکړي. دغه سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی، وایي دا به یوازنی لار وي چې دا ډول حکومتونه پر بشري حقونو او د هغوی پر مدافعانو خپل تیری پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څارنې د پروګرام مشر این لیون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي، په تیرو کلونو کې د بشري حقونو نهضت ډیر پراخ شوی دی او دې کار د تیری کوونکو حکومتونو سخت عکس العمل راپارولی، چې په خاصه توګه په 2009 کال کې د دوی تیری ډیر زیات شول. دغه راپور چې په شپږ سوه 12 مخونو کې لیکل شوی دی، د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو د وضع په هکله معلومات ورکوي. په دې سند کې راغلي چې ځینې حکومتونه د افرادو او سازمانونو پر ضد داسې ډول تیری کوي چې په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو سازمانونه هیڅ راز فعالیت نشي کولی. په دې ډله کې د ایریتریا، شمالي کوریا او ترکمنستان هیوادونه شامل دي، خو دا یوازې د میانمار یا چین په توګه مستبد حکومتونه نه دي چې د بشري حقونو پر څارونکو ګذرونه کوي، بلکې هیومن رایټس واچ وایي حتی په هغو هیوادونو کې چې انتخاب شوي حکومتونه لري او یا له وسلوالو شورشونو سره مخامخ دي، د بشري حقونو پر څارونکو تیری ډیر زیات شوي دي. د هیومن رایټس واچ په راپور کې د افغانستان د بشري حقونو په هکله راغلي، د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د تیر کال په اگست میاشت کې وشول، پراخه درغلي او تقلب وشو. په نارامه سیمو کې د خلکو ګډون په انتخاباتو کې کم و، او په ځینو سیمو کې په خاصه توګه د وسلوالو ډلو لخوا د خشونت او ویرې اچولو څخه استفاده وشوه. هیومن رایټس واچ زیاتوي، په افغانستان کې د ښځو آسیب پذیري او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول په هغه قانون کې څرګند شو چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک شو. دا د شیوو د شخصي احوال هغه قانون و چې له تبعیضونو ډک و. ښاغلی لیون وایي،
دی وایي موږ په تیرو 12 میاشتو کې په عمومي توګه په افغانستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. په حقیقت کې دا هغه له درغلیو ډکه د انتخاباتو پروسه وه، او وروسته مو ولیدل چې حامد کرزی پکې وټاکل شو، خو دا ټول داسې وشول چې په هغه کې انتخاباتو هیڅ ډول حقیقي اعتبار نه درلود. موږ ولیدل چې پر ښځو فشارونو دوام وکړ، او اوس هم وینو چې د ملکیانو پر ضد هم د ایتلافي ځواکونو لخوا او هم د طالب وسلوالو لخوا هر ډول تیری کیږي. په ایران کې د جون میاشتې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته حکومت چې د ولس له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شو، د فشار او خشونت پراخ عملیات پیل کړل. د بشري حقونو د څارنې د سازمان د پروګرامونو رئیس ښاغلی لیون وایي، دی وایي په تیرو اونیو او میاشتو کې موږ په ایران کې د غیر عادلانه محکمو او د هغو لاریون کوونکو د بندي کېدو شاهدان وو چې د سیاسي ازادیو غوښتنه یې لرله. موږ ولیدل چې حکومت په ډېرې بېرحمۍ او شدت سره د حکومت له مخالفو فعالانو سره څه ډول چلند وکړ. په دې ډله کې لیکوالان، ژورنالیستان، حقوق پوهان او نور هم شامل وو. په دې کې شک نشته چې ایران نن ورځ په نړۍ کې یو له ډیرو مستبدو دولتونو څخه دی چې په هغه کې د بشري حقونو مدافعان د سختو فشارونو لاندې دي. د هیومن رایټس واچ د څارنې سازمان په راپور کې د قزاقستان په اړه راغلي، د دغه هیواد حکومت د خلکو پر بشري حقونو سخت تیری وکړل. چارواکو د بشري حقونو یو لوی مدافع په یو غیر عادلانه محکمه کې په 4 کاله بند محکوم کړ. په قرغیزستان کې هم د بشري حقونو وضعیت ډیر ناوړه و، په خاصه توګه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې چې کورمانبیک په قیف وګټله، د حکومت لخوا د بیان پر ازادۍ
د مدني ټولنو پر فعالانو او ژورنالیستانو سخت تیری وشول او دا ډلې تر سختو فشارونو لاندې راغلې. په تاجکستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونه د پخوا په څیر پراخه او منفي اغیزې د ژوند په ټولو برخو کې تر سترګو کیږي. په ترکمنستان کې حکومت د بیان، دین او د اجتماعاتو پر ازادیو سخت بندیزونه لګولي دي. ښاغلی لیون وایي په تیر یو کال کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو په وضع کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې سازمان هم نشي کولی چې دې هېواد ته خپل استازي واستوي. په ترکمنستان کې دا فشارونه دومره ډیر دي چې د بشري حقونو هیڅ سازمان هلته فعالیت نشي کولی. په ازبکستان کې هم چارواکو د مدني ټولنو پر فعالانو، د حکومت د مخالفو ګوندونو پر غړیو او خپلواکو ژورنالیستانو فشارونه ډیر زیات کړل. اوس هم په ازبکستان کې خلکو ته سخت شکنجه ورکول کیږي او هغه کسان چې په جنایاتو کې لاس لري پرته له دې چې مجازات شي آزاد ګرځي، په دې معنا چې په دې هېواد کې د معافیت فرهنګ خپور دی.
په ننګرهار کې د اوسپنې صنعت تر نورو ډېره وده کړې. اوس مهال تر زرو زیات کسبګر په د کسب مصروف دي. بلور ته د خلکو د کورونو په بڼه او شکلونو کې هم د فلزکارانو د کار په وجه تغیرات لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال داود وفا په دې ولایت کې د فلزکاري د صنعت په اړه یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی چې په ګډه اورو.
ننګرهار ولایت کې سلګونه کسبګر د فلزکاري په چارو بوخت دي. دا اکثرا له اوسپنو نه دروازې جوړوي چې لویو کلاګانو او کورونو ته لګول کیږي او د لرګینو دروازو دودې تقریبا پای ته رسولې. راځي د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د فلزکاري د یو لوی مارکیټ ننداره وکړو.
استاد استانوم چیرې؟
څه
کار کوي؟
فلزکار یم.
دا چې جوړوي تاسو
دروازې لکه کټارې فلزکار چې سره کوي؟
دا دروازې معمولا سو په سو کې جوړوي.
مختلف قیمتونه دي، مختلف شیان دي.
نه مثلا تی تشریح کړه څه رقم دروازې تاسو معمولا جوړوي؟
شاگردان
لري
شکر دی او
کسان
یاره او پینځه لرم.
څنګه د خلکو مراجعات څنګه ده؟ خلک دا راضي کار کوي؟
ولی نه، او خلک ډیر زیات فلزکاری سخت زیات هم دی، ننګرهار ښار کې ډیر زیات دی.
ستا په نظر څومره کسان به پکې مصروف؟
یاره زما په نظر کې یو زر کسان به مصروف وي ننګرهار ښار کې.
نو څنګه دا خلک ګټه هم کوي کنه؟
ولی نه کوي، لاس خصفه ګټه ده. ولی نه، لاس
څومره روپۍ مثلا تاسو ګټه د ورځې میاشت؟
مشخص نه ده کله یو ورځ جگی یو ورځ ټیټی کړم دې کارونی سه بګی تاوان وکړو چې مواد کله جگی مشخص ریټ نه ده معلوم ده
کله دې سه غټ تاوان هم کړی دی
وری نه کاروبار
یو وزه سره خبرې کړي
دا د سه تاوان هم د سه نه ده کړی دومره تاوان کړی چې مزوري پکې نه ده شوی ده لکه چې هفته یو نیم هفته کار هم کړی بیا مزوري پکې نه ده هر کار په ډالر ده چې ډالر جگ شي زمونږ مواد هم جگ شي کټی شي نو بیا نه ټیټی پښتنه نشته ولی نه ټیټیږي
تاسو شاګردان
زما درې شاګردان
څنګه تم ګټه کې
ور نه کو ګټه کو چې ګټه ونو کو چې شی وخرو دون کیږي چې دا
تو سره کم ډیزاینونه جوړوي
مختلف ډیزاینونه دی پیپی دی یا چادری دی کټاره دی گیٹ پخاری ڈیزائن
بس ټول اورس پبدی کا اوس په لکه لیدا بخا ماخه تنا کی کی چار گلندر کتر ولډنګ بس دا خون کارم د اور سره ده
دا نمونه دی یاد کړه دا سره کم استعمالي کی دا شی نه او چی چی پدی کی تاسو
کار کو
منګ انګلارنګ کار کو دا 25 در 50 پیپ کار کو پوجي دا ان چادر کار کو هر رقم ډیزاین بس کم بس وستر از تا کم ډیزاین په کار ما ډیزاین
دا اوس په دروازه سمره وخت دوام کوي
یار نوردا به دوام کوي یار دسه درګی نه بیا داخه ده وس پنه لکه دسه لز دو لس کال دوام کوي پیپی دروازه
دلرګي خو 200 کال هم
دلرګي 200 کال چیر دغه چنجه کې دې ته زنګ ورکه بالا هم نه وای کال په کال رنگاو بس پیغامر ګرزه
نه هو دا لرګو دروازې نو به ولې قیمته جوړي
ولا لرګي خود قیمته جوړيږي چې امریکایان راغ غون چارتراش بن شو نور خامخا به قیمته کیږي پوه شي لرګي
نه وای چې چارتراش نه جوړه کې هغه به ډېری خي زیات
پیسې راځي چارتراش باندې زیات پیسې راځي هغه یو فوټ په ډالر خرڅيږي او دا اوس باندې خو ارزان ده دونه خلک وسم نه لري
اوس باندې کم دین راځي
دا اوس باندې پاکستان نه راځي تاجکستان نه راځي چین نه راځي
کما اوس پنه ډیره کا
ټول نه چینای اوس پنه ټول نه به تر چې تاجکی دی ورسی خو ورسی پنوم دی اوس ناراضی خو تاجکی اوس پنه ټول نه به تر را
او دا نوري
نوري دا پاکستانی چې دی شخه دی خو کارو موږ استعمالو او پایپ چې زمنګ دی غون پاکستانی دی پایپ باب چې دی غون پاکستان ناراضی پاکستانی دی
پاکستان خو پر اورلو کې څه مشکل نشته
هغه تجاران دی راوړي هغه څه مشکل نه لري
فوټ پسو دا پایپ فوټ پسو دی
فوټ نه له خاده د قسم قسم دی سلور سوا شپږ سوا درې سوا درې نیم سوا هر مختلف پایپونه دی په وزن خرسيږي
تاسو نه غوته خروالي ټیکس مکس چي نه
نه څه خبره نشته او مالیات دی تاوی لو نور سره
مالیات چی چاته تاوی
مالیات سره مسجد ته تاوی لو
سمره تاوی لو دی میاشت کده
کال کال پر سر راځي
سمره
لکه چې ما باندې کال په کال راځي 5000 روپے دا
ډیره خونه ده
والا نه چې دوره روزبره واچي خودونه نه راځي خو بیا افغانستان خلک د چغون مالیات تاویل کې ډیر ښه خبره ده باید چې تاویل
پنګرار ولایت کې د نور ولایتونو کسبګر هم په همدغه کسب بوخت دي
زمانو رازمانه
څه کې
مونږه فلسکارو
کاروبار دې غټ دی او کنه
والا غدي سپور شرکت دي
ته د بل ولایت دلته کار
دې د کابل نه من
کابل کوم ډیره غټي دي ته څنګه را
والا مونږ دې عمر دلته تیر شوې دي
نو څنګه د جلال آباد شاوخوا مونږ ته کاروبار دا څنګه خواندار کوي
او شکر شکر دي بلې
فلسکاري دې غټه کوي
او
تا ویل مشکل دی څه مشکل
مشکل یو دی باغ دی یو د نخ نوا دی کله پوت شي کله پات شي کله ډالر جګ شي کله کلر پات شي
په خا به خلکو دا د لرګو دروازې جوړول اوس ولې د اوس پر
اوس لرګي یو یو فل لرګي 800 روپۍ دی
دا دا پسو دی
دا خرځانی خو یو یو دروازه کې درې پدې کې لرګي جوړ کیږي په 50 روپۍ دی دا 6200 روپۍ جوړ کیږي
او خلک څنګه دي خلک دا دروازو ترازی خو هي
او ولینا
فلسکاران وای په خای چې په پاکستان کې کار کاوه وړي دروازې به جوړولې خو په افغانستان کې لوی دروازې جوړوي تم فلسکارې ستانم شي
زمانو ماجمال
ته چې جوړې چې شي ماهرې
زه خپل کسب مې استم فلز مسلک مې فلزي دی او ټول دروازې اشدار کټارې نو شي نه جوړو سچې نه دي تعمیرونه کې کار کوي کې منګه جوړو
دې زه دروازې او د پاکستان دروازې خپل کې فرق لري
او ډېر فرق لري
فرق لري
دلته مونږه چادر ته ګولک ګولک ورکو یو دویم نو دلته ټول پیپی کارو حال ته جوړه صاف صادر کاریږي سٹیل کار کیږي بیا هغه مخ کې پټی تا ویل ته چې مونږه ټول ګولک راغو
دا خدا کاغه
نو دا غي ته د دې ډیزاین فرق کوي دا افغانستان تعالی قوی راځي
او بل دا دروازې خلک ډېری جګی جګی جوړي دلته کنه او د دې دلیل چې
دا افغانان دي نو افغانان خو همدغه سې دي نو هر څوک خپل او ټول خپل ابرو عزت له خاطر دا دروازې جګی لګي
کسبګر د حکومت د مالی لپاره کومستونز نه لري خو د برېښنا ستونزې تر ټولو لوی ده د ننګرهار د برېښنا رئیس انجنیر ریدی ګل پیمانول اوس مهال کسبګرو ته برېښنا نشي ورکولای ځکه چې د دورونټې د برېښنا کوټ ظرفیت ډیر لږ دی دی وایي سو میاشتې وروسته خاید نغلو برېښنا راورسیږي چې دا ستونزې به کمې کړي ننګرهار والی ګل آغا شیرزی ویل د دورونټې د برېښنا کوټ په ترمیم به هم دا ستونزې خای حل شي
د ننګرهار د برېښنا پرابطه پر تربینور باندې کار شروع دي چې یو تربین مخلص کړی دی چې ار تربین زمیش چې وخت نسی نو د دې تربینو بم تاسو وګوري چې دا 500 ډالر په شاوخوا کې د سعودي له خوا څخه کول شوی دی چې دوه کمپنۍ چې و امریکایي کمپنۍ ده او یو روسي کمپنۍ ده د برښنا د تولید پر اړه نوې تربینو نه لګي چې مخکې د دې ظرفیت یو لس میگا واټ برخو او پیران به په داینده یو کال په شاوخوا کې به 500 میگا واټ د برق تولید زیات
پنګرهار کې د فلسکارۍ صنعت مخ په پراخېدو دی او هیله شته چې له دې پلوه به یو وخت افغانستان په خپلو امکاناتو خپلې ستونزې حل کړي.
د اوونه تر اوو ورځې.